اوریدم کو ستړي مشه د مشال ریډیو د یو بل یو سات خبرونه سره داود خټک تاسو سره ما او پدې خبرونه کې مونږ تاسو بیا یو خوستا او د خوست او وزیرستانونو ترمنځ تړلې د غلام خان په پوله باندې چې کوم تجارت کیږي د اغه حال بدر کو
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
نو اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو مونږ ویلیو د افغانستان سره د غلام خان په پوله باندې چې کوم تجارت کیږي په هغه باندې تاجرانو ته کوم ستونزې دي او دی له حکومت ته کوم اسانتیاوي غواړي د دې لپاره مونږ تاسو بیا یو د غلام خان پولې ته او د افغانستان هغه غاړي ته چرته چې زمون خبريال نجیب الله الو خیل د ځایي تاجرانو سره خبرې کړي او هغه وت خپل غوښتنې او خپل ستونزې بیان کړي دي
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده هلته ورشي تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ
درنو اوریدونکو د مشال رادیو د تفصیلی راپورونو په سلسله کې موږ دا ځل د غلام خان بندر د لارې په اقتصادي او ټولنیز ارزښت او د دې ځای د سوداګرۍ پر بیلابیلو اړخونو غږیږو. غلام خان بندر د اقتصادي کارپوهانو په وینا د افغانستان د نورو لویو او وړو بندرونو په پرتله کراچۍ بندر ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې دی. په دې لاره چې پخوا افغانستان ته مالونه وړل او راوړل کېدل، له څو کلونو راهیسې د منځنۍ آسیا هېوادونو ته هم ورباندې مالونه ترانزیټ کیږي. مانا دا چې په دې لاره د پاکستان سوداګریز مالونه منځنۍ آسیا او له هغه ځایه بیا پاکستان ته صادرېږي. موږ د غلام خان د سوداګریزې او ترانزیټي لارې په بیلابیلو اړخونو له سوداګرو، د هغه سیمې له اوسیدونکو د سوداګرۍ د برخلې مسؤلینو سره غږیدلیو. په پیل کې یو تن پخوانی سوداګر حاجي شهباز ګربز نه پوښتنه کوي چې څومره وخت کېږي د غلام خان پر لاره تجارت کوي، پخوا مو کوم مالونه وړل او راوړل او اوس په دې لاره کوم مالونه وړي او راوړي؟
غلام خان لاره خو تقریبا از وایر شای وخت نه میږ په لرې داسې په اوشان باندې کار کولو، اوشان وي د میږ په لرې نکې په دې لاره باندې دلته په خوست کندوان وو، دلته به د مور پلارو نیکو دا مال ورته راوړو او هندوانو ته به ورکولو، هندوانو به خلکو سه تقسیمولو ورکول، د کندوري به یې کوله. دې نه دغه لکه ټیرینه، بیټرۍ، شامپوګانې د خرید نه ورتلل. افغانستان پریپورټ وو، پاکستان کې مسل چک وو، افغانستان ته ورغلل دا مواد. دې موادو بیا د افغانستان طریقه تجاري غلام خان په لاره باندې پخرو په اوشان باندې دا میرمشاه ته رسول، بیا میرمشاه نه انتقالات کېدل یا پنجاب یا پشوار یا داسې نه راځي نه پاکستان کې، دې ته رسیدګي کړلای شوه. پخوا خو داسې اکمالات افغانستان نه زیات وي، پاکستان نه کم وي. بل د افغانستان هغه بیټي وي چې په طبي هغه کې استعمالېدل، دا د افغانستان نه پاکستان ته انتقالېدل. اوس خو د پخوا په شکل باندې غلام خان لارې لږ کې تغییر کړی دی. پخوا میر 2009 سه محصول په ګاډي باندې کې ورکول پاکستان او کمال راتنه، اوس شپږ لکه روپۍ ته ورسېدو یو موټر، شپږ لکه، پنځه لکه، څلور لکه، درې لکه.
په دې لاره د سوداګرو مالونه او په خپله سوداګري څومره خوندي ده؟
تر هغې وخت نه د میلې پلارې نکې نه ونسه، تر اوسه پورې د غلام خان د وخت نه ونسه. په دې لاره کې که هر چا ته ضرر رسېدلی دی، کوم یې پښتنه کړی ده، اوس وخت کې تلین کې د تحولات کې غلام خان په لاره کې هغه سوداګرو ته هیڅ تلفات نه دی رسېدلی.
حاجي صاحب شهباز ګربز، د غلام خان لاره دواړو لورو ته د کومو مالونو د سوداګرۍ لپاره مناسبه ده؟
وخت ضرورت سره گا سبزی درمی پاکستان نر سبزی درمی وخت گا ضرورت که بیا چه خپلا سبزی ورسی جگا بیا دی سبزی من دو کوریا چکی یا دیلا تا چه رسی جی دی تتوان که ایدی پا مقابل که چکی ما دو گا بیا افغانستان که داخل که چکی ما سبزی ورسی جی اگین افغانون استفاده که
پا افغانستان که پزانگری دول پاکستان سره د سوداګرۍ نور ډیری اصلي او فرعي لارې شته لکه تورخم سپین بولدک خرلسی انګور اډو نور غلام خان لارول ډیره قبولای
غلام خان لار هم دا شکل ده چې دا غنه پرندل شوی لار و دا اوس روانه شوله د میر د ډیره تجار په کوشش سره اوس دا د ترانزیت مولونه کده هند نه وي کده بل طرف نه وي کده هر طرف نه وي دوبۍ نه فرانسې نه کنټینر راځي پاکستان ته پاکستان نه اوس تقریبا په سل کې شل فیصد مول د ترانزیت په غلام خان خوسته انتقالوي
د کوم مالونو چې تاسو تجارت کوئ له دې ځای د پاکستان تر کومو سیمو یوړی او له پاکستانه چې راوړئ له خو سربیره د پاکستان تر کومو سیمو یوړی
دا خو لکه یو داخلي ترانسپورت ته یو خارجي ترانسپورت دی په خارجي ترانسپورت کې هغه موټر ی افغانستان چې پوره اسناد خارجي ولري بینالمللي ولري بیا هغه کړای شي چې د ایران لیارې یا د اروپای لیارې هر بندر ته ځن ورسوي خو یو داخلي ترانسپورت دی داخلي ترانسپورت معنا د هغه دغه لکه میر چې په غلام خان باندې ګاډی بیروړی وي میرمشاه پیره میرمشاه کې هغه پاکستانی مول ډیلر چې کې د افغانستان مول میرمشاه کې خالي کې دا ته داخلي ترانسپورت وایي ان په پیله باندې ویر کړه ریکړه دو ا دې ټریډ کاغذ اخستی وي دا اوسې پېښور پیره د بنو درې اسماعیل خان د پنجاب نور ضلع ته کولاوري مقصد نه را داسې سامان وي هغه چې کومه د انتقالات کې او پاکستان حکومت اجازه ورکړی وه
حاجي شهباز ګربز تاسو د دې سیمې یو سابقه لرونکی سوداګری ای له غلام خان پرته په نورو لارو مهم مالونه راوړي تاسو ته کومه لاره په ګټه وه
دغه مختلفه وخت وي که نه د کوټ پیرې چار ده دا لاره مهمه نه ده یو خبره په دې کې مهمه ده امیر د پتیجار د پوره چې خوست لاره غلام خان لاره د کراچۍ نه یا د ملتان نه یا د لاهور نه ادې نه چې کومه دغه کوبل ته ادې څلور سوه کیلومتره لاره لنډه ده غلام خان لاره داسې ده چې دوه ارزښتونه لري یو خو هغه موټر پاکستانی موټر چې ډیر ضعیف وي غلام خان ته ځان رسولی شي همداسې زورواکي چړیی نشته مقصد پیچمی نشته چې دی په ټکټر سې یا په اونرې موټرې پرې هغه ګاډی لوټ ګاډی چکی که نه او د پېښور ته چې ګاډی درېمي ګه بنو نه چې وځي ګه په د لارې کې څو ځایونه دي ګه چې هغه ډېر مزیر دي بیا دی چې کومه دغه پونیرې موټر باندې ګه د خپل موټر پنجاب موټر د تشکوی دلتا ایس د غلام خان لارا دنیا ته د سسمه معلومه نه ده روشانه شوی نه ده لکه ترخم او کندهار که داسې روشانه شوه د غلام خان لاره چې په دومره صلاحیت پکې ده او دومره کریا ټیټه ده دومره زر اجل کور پکې شي په غلام خان باندې چې هیڅ تکلیف نشته ورځې تقریبا درې سوه موټر پاکستان ته داخلیږي یا خلی یا بور یا کولا یا وچه میوه د پاکستان نه تقریبا دا سوه شیه چې درې سوه دوه نیم سوه دوه سوه ګاډي دا د پاکستان نه راداخلیږي افغانستان ته ټولې ولایتو ته رسیدګي
د غلام خان پر لاره سوداګرو او مالونو د وړلو او راوړلو لپاره کومې اسانتیاوې شته
میرمشاق ته چې کوم ګاډي راورسیږي هغه کومي تړنونه لري هغه چې کومه د کومي اډې لري دوکانونه لري هلته چې ګډی راشي مسالم خالي شي کریا ورکوي ټول خدمات یې پیراوي بیا چې د افغانستان تر درېمې ګه د هر تجار ترانسپورټي شرکت یا واردوونکي خلک دله ته په خپل ځای کې د ګمرک نه چې ګډی روځي دا بیا په سالم وخت باندې ډېره سمه رسېدګي
حاجی شهباز ګربز په دې لاره کې د سوداګرو او مالونو د وړلو او راوړلو په مخ کې مشخص ستونزې او نیمګړتیاوې کومې دي
ستونزې خو کله د بډر بندول وي خو الحمدلله د غلام خان لاره بغیر د ضرب غضب نه اوسه چې پنځه کاله سکوتي وکړه پنځه کلونه بعد بیا د تجارانو د قومي مشرانو په هلو ځلو باندې دا لاره خلاصه شوه. بیا د پوره داسې مشکلات مې شته نه دي پکې راغلي چې لاره کې خنډونه وي. کم کم خنډونه راځي هغه مې د خبرې لارې تجارانو هواروي.
د غلام خان لارې تجارت په نرخونه او کارموندنه کې د دې ځای خلکو ته کومې ګټې لري او د کرخې پورې غاړې سوداګر او خلکو ته یې په کارموندنه کې کومې ګټې دي؟
د خو ملیمه خبره ده، هره لاره باندې چې کاروبار وي، بزنس پرې روان وي، هلته هوټلې وي، هلته پنچرمین وي، هلته مزدور وي، دې کار روان وي. پنځه زره کورنیو خالي کار، پیسې او ډوډۍ پیدا کول صرف د غلام خان په سرحدي ګمرک کې وي. داسې په نورو ولایاتو کې چې کومو اکمالات کېږي دي، دغه سره د ډېرې خلکې غریب خلکې دسترخوان کې پر خور غولی دی.
تجارت خو یو له هغه لورې تر خوست او له دې ځایه بیا تر کرمې، وزیرستان او بنو پورې دی. دا خو سره نږدې سیمې دي. که چیرې د دوه هیوادونو په منځ کې د مالونو تجارت کېږي او تاسو خپل مالونه په نورو بندرونو صادروئ او واردوئ، ګټه او تاوان به یې څنګه وي؟
خو دا خو طبیعي مالیمه خبره ده چې هوټل به خراب کېږي، پنچرمین به مزدوري ختم کېږي. هغه مزدوران چې جار وایي ګمرک ته مال آمده کوي د روشاندزۍ دپاره، چې تر پای هر کور ته د جلا جلا مولي نقشش دي، دا مزدور بیا منځه درمي.
حاجي شهباز ګربز، فرزند غلام خان بندر پرته د نورو بندرونو لارې له پنجاب ریژې دال سبزی او نور توکي راوړئ، له دې ځایه پنجاب ته غوړي وړه ترکاری او نور توکي وړئ، د خوست او غلام خان پر لاره څومره ګټه کوئ؟
ځکه یو څه تحولات راغلي دي که نه، لیسا هغه ځینې مواد یې غوړي یا هغه اوړه یا بغیر د وریژې نه سي، وریژې پاکستان نر درمي خوراکي مواد کې نور داسې هغه خوراکي مواد نر درمي لکه غوړي کسې یا اوړه کسې یا بل شی کس دلته میشته. د پاکستان نه اوړه ارزان ته اومیږي، یا قزاقستان نه او ترکمنستان نه تاجکستان نه.
ملي سوداګر حاجي شهباز ګربز، د افغانستان او پاکستان له حکومتونو مو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره غوښتنه څه ده؟
اول مهمه خبره دغه ده چې هر وخت د پوره په تجارو باندې دروازې بندې نه شي. که دروازې بندې شي توقف کې هغه توقف مال خرابیږي، دې ډېر لوی ضرار دی. ډېر خلک په دې وجه باندې کراچۍ بندر نه سترګې کېږي، دا کې لوی مشکل لري. بل پاکستان نه شي ټیکسی نه چکړی وي، باید په ټیکسی کې پار کړی شي. افغانستان دغسې تعرفا کې باید کمای رولیږه، داسې کمای نه چې میر ویږه چې تاسې لوړه چې کېمه د ټیکس مالیامه وخلئ، خو ویلې ګزارا چې ویږه. د حالات د وطن د ولس ډېر کمزوری دی.
د افغانستان له خوست څخه د غلام خان بندر د ټولنیز او اقتصادي ارزښت په اړه د تفصیلي راپور په دې برخه کې د موسیقۍ د مخلو او بیا بیرته د خپرونې پاتې برخې ته راګرځو.
جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، کلک پخ پلازم کا ودرې دے اسمان بش، کلک پخ پلازم کا ودرې دے اسمان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، جانان جانان شور کی جنی جنی آواز نہ اورا، کناس کے پاو سکھ پاسے دروان بشے، وطن ہائے کی وی بے درا بے دیا رسنے،
زړونو کور کلي لرا شان ودان بشي ستوري خالونا پتن دوکړه دا وطن د خپلو ستوري خالونا پتن دوکړه دا وطن د خپلو کری دن شي پټول چراغان بشي کری دن شي پټول چراغان بشي ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشي ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشي جانان 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 سوری نبخ پلو سرو غرمو کی خی دلتا بڑیر گرانی کهلتا شوی ازان بشی دخ پل پر حل درد سو گلو نجباز دکا دخ پل گل بشی د گل دا خاندان بشی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی دات لخ پلا نم دمرا لری ولی تختی بس خو کزان تا دی افغانو ویل افغان بشی بس خو کزان تا دی افغانو ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشی ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشی جانان 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 جانان
د مشال ریډیو ویډیو غانې پر یوټیوب وګورئ. زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زبوګ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیو غانې له ملګرو سره شریکي کړئ.
خلیل جان ګربزوال صاحب، تاسو غلام خان بندر د لارې په مسیر کې پراته یې، او تر ټولو مهمه دا چې دا بندر ستاسو په ولسوالۍ کې دی. ستاسو پر خلکو د دې بندر هغه جوت اقتصادي او ټولنیز اغېزې کومې دي؟
ډېره مننه لخل صاحب محترم. نو د دې بندر اجتماعي ګټه که چیرته مونږ وینو، دلته غرونه پراته دي، غرونو ته خلک د سیل لپاره راځي، له میلیر لپاره راځي په دې لاره باندې. اقتصادي تاثیرات یې همدغه دي چې په دې لاره کې که چیرته عادي هوټل دی، نانوایی ده، ها ورسره یو ودی کاروبار دی، مثلا فنچری ده، دغه شان چې هغه سہولتونه چې د غټو موټرو چلوونکو لپاره، ټیلرو لپاره، د سلنګو لپاره، برکولنګو لپاره، کوم چې خوراکي مواد یا غیر خوراکي مواد د افغانستان څخه انتقالوي، واردات لرو مونږ، یا ورسره په څنګ کې صادرات په برخه کې دوی دغه موټر چې کله راځي، نو دغه حتمن په ولسوالۍ باندې په اقتصادي غه باندې تاثیرات لري. نو هلته یوه اندازه اقتصادي برنامې ډېرې ښې دي، خو متاسفانه باید ووایم چې کله نه کله د غرونو په سر باندې د خلکو لنجي وي چې داسې منظم مارکیټ هلته شتون نه لري چې د ډرایورانو لپاره، د تجارانو لپاره، له خلکو لپاره یوه ښه لاسته راوړنه، یوه ښه ګټه وي.
ګربزوال صاحب، تاسو یا ستاسو پلرونه او نیکونو د غلام خان پر لاره سوداګري کړې ده، یا ایمانونه وړي او راوړي دي؟
په پخوا وختونو کې موږ هغه سپینګیري مشران چې خبرې کوي، وایي چې په دا لاره به موږ د زدرانو د غرونو نه تمبې چلولې په اوښانو باندې. یو قسم لرګي و تمبې چې هغه په کټونو کې ورسره په څنګ کې په دروازو کې په کلکیو کې یا په نورو شیانو کې به پکارېدلې. نو حتما په دغه لاره باندې ووایو چې هغه وخت چې په دا لاره باندې ډیورنډ کرخنه وه، په دې لاره باندې به خلکو د میرانشاه څخه مالونه راړول، یا د دې سیمې یا د خوست څخه به یې مالونه یا ځینې سبزیجات ځینې میوجات دا شیان اړولې، طرفه به کومه دوایې چې راتلې کوم شیان به چې راتلو فضدنه ډول به خلکو ان تر دې چې په شا باندې یا په خرو باندې یا په اوښانو باندې په دغه شیانو باندې چې په هغه وخت کې استفاده ورنه کېدله، نو اتمن په دغه لاره باندې به د ګربزو زیاتره خلک مثلا که زه تودې چې نکلی درته وښیم خیر صاحب هغه چې پرزي کرښې سره لنډه پرته دي، دا خلک د بنګیدار په سیمه باندې یا د نري په سیمه باندې به د خدای ملونه دی د خوست څخه میرانشاه ته اړول، د میرانشاه څخه به یې خوست ته اړول چې دغه میرانشاه ته نان تر دې چې د پېښور پورې بنې پورې بنو پورې ورسره په څنګ کې د کواټ پورې دا خلک په زدنه ډول تللی راتللی شول، نو په دې سیمه باندې نو حتماً تاثیراتو ځکه که نه وایم چې مونږ هغه کلیوالو مشرانو خبره هم وکړه، هغه مونږ داسې تجار خلک نه وو چې په هغه وخت کې چې مونږ په دغې لاره باندې داسې خپله شخصي بزنس کړی، خو د نورو مشرانو څخه مې اورېدلی چې په دې لاره باندې بزنس کولو تجارت کولو، نو په ازادانه ډول یې تګ را تګ کولو، او دوی به ډېر مالونه چې هلته به په خنر خرڅېدل له دې ځای څخه به یې وړل، هغه شیان به چې دوی ته به یې 500 روپۍ ګټلې د یې خوا به یې خوست ته راړول.
ګوربزوال صاحب، اوس خو په دا ټول مسیر کې اغزن تار موجود دی، اې دې په تجارت باندې په سوداګرۍ باندې او په تګ را تګ باندې تاثیر کړی؟
ډېره مننه لوخیل صاحب. ګوربزو کام که خاصتا چیرته ووایم، دغه کام ان تر دې چې د دې مخینه چې د وزیر مسجد سره تړلې ده، ان تر دې چې په ځینو شیانو کې د وزیر مسجد سره وسم هغه موږ په کرخه باندې خو ګربز لرو، په غلام خان کې، په ورسره په څنګ کې، په یو د شرخیلو کلی ورته وایي هلته په غلام خان کې، همدارنګه ګلکخیل ورته وایي، د نزیخیلو ځینې سیمې، همدارنګه د نري د سرګلیو ځینې سیمې، د بنګیدار سیمه، موږ د دوی سره مړی ژوندی لرلو، ان تر دې چې زه خپله کله چې هغه د مکتب تقریبا په یولسم دولسم سم کوه عمر به مې تقریبا شلو اتلسو کلو ته لنډ وي، د تره په واده کې زه لاړ شوی وم، هغه ځای ته ما دوی ته خبر ورکول چې د بنګیدار د سیمو څخه خلک راشي زموږ سره په واده کې اشتراک وکړي، موږ په هره غم کې په هره خدای کې زموږ مشرانو موږ په خپله ګډون کولو، نو اجتماعي تاثیرات یې په ټولنه باندې همدا دي، اقتصادي تاثیرات له خیر صاحب ما ویل چې موږ یو ودي ناروغ هم د تربانو پورې پېښور پورې پورې تللی شو، ان تر دې چې موږ به په کلي کې چې کله به یو چا کلا جوړوله، یو چا به د پخې خښتې لګولې، یا به کنکریټي دیوال به و، یا به ښه پلستار کېده، نو د بانو نه پېښور نه به مصري یا ورسره کاریګر خلک دلته هم راتلل.
ګوربزوال صاحب، اوس یعنی په هغه اندازه تګ او راتګ نشته که اصلا نشته؟
الخیل صاحب، اوس خو په هغه پیمانه که چېرته ووایم په سلو کې دوه کسانو ته راټیټ شوی دی، دوه کسان هغه کسان دي چې یا به حکومتونو تر منځ دوی ښه رابطه لري، ښه به جوړ وي، یا به خلک ډېر پېژني، یا به ورسره په څنګ کې د دوی دپاره یوه آمادګي وي، شناختي کارډ به لري، یا څه به لري، د دې سیمې خلک زیاته پیمانه نه شناختي کارډ ډونه نه لري چې دوی هغه ځای ته تګ او راتګ وکړي یا لاړ شي، نو دغه لاره چې اوس مثلا پخوا به دغه لاره چې څومره کیلومتره وه دا ټوله به دروازه وه، په هر طرف بس مثلا د زیاودینو یا د زین شوره ژوره کسکی دغې سیمې خلک به سدګۍ ته لنډه وختل، نو اوس د خلکو سره چې یو ورور یوه پت شوی دی خوري دلته ده، نو د خپل ورور یې په آخري ورځ هم نه دی لیدلی، یا د یو چا خور دلته ده، نو ورور یې هلته دی، دا به پت شوي ده، دوی نشي ورته راتللی، بله ورځ هم څو ورځ وړاندې یوه خبره وه، قومي مسله وه، نو هلته موږ مشران چې سره کېناستل هغه په کرخه باندې خوا ته دوی ته دومره اجازه ورکړلی شوه چې دوی دوه مشران یغې ځای نه وو، دوه درې کسان یې دې ځای نه وو چې دوی خپله مشوره سره وکړي، دوی دوی خپله خبره سره وکړي، نو نور د دې اجازه نه وه چې موږ د دوی سره لاړ شو، دوی زموږ سره لاړ شي.
ګوربزوال صاحب، تاسو وویل چې د غلام خان د لارې په مسیر کې بعضې د کانونه شته، کاروبار شته، نو دا خو بندر د ټول افغانستان بندر ده، معلومه ده چې د ټول افغانستان خلک به پکې په یو شکل باندې، د ګوربزو خلکو منډه پکې ده؟
اصلا دغه سیمه چې دا د ګربزو منطقه ده، د ګربزو ولسوالۍ ده. نو که موږ راشو اوس وخت کې د شخمیر بازار چې د شخمیر چوک دغه ځای دغه بازار ډېر ښه کامیاب بازار دی. دلته ډېر خلک راځي، تجاران ورته راځي، دوکانداران ورته راځي. همدارنګه د ولسوالۍ خپل ځان ته بازار لري. بیا د بوریخیلو په سیمه کې د ګلان کیم ته هغې بازار ته خلک راځي. همدارنګه د لارو په اوږدو کې چې خلک دي چې چیرته دوکان جوړ دی، نو حتمن چې خلک وي، بیروبار وي، لاره ترانزیټي وي، نو د خلکو لپاره ایوان د زکار وي. خو کله نه کله لو خل صاحب بعض وخت داسې هم کېږي چې لارې بندې وي. په اوس وخت کې په دوکاندارانو ته دغه روژه کې چې کله د تورخم لاره بنده وه، په دې لاره باندې زیات موټر ولاړو د ګربز په انتر دی چې د بندر نه تر شخمیره پورې یا د ګربز ولسوالۍ پورې موټر درېدلی وو.
خلیل جان، ګربزوال صاحب تاسو هم یادونه وکړه، ستاسو لار تجارتي ده او نن سبا خو هغه د ترانزیټي ده. په دې لاره د منځنۍ آسیا تر هیوادونو د سوداګریزو توکو لیږد رالیږد کېږي. ستاسو خلکو له دې نه په تعثر څومره تجارت ته مخه کړې ده؟
ډېره مننه خلیل صاحب. د مخکې به په دغه لاره باندې وړوکو تجارانو هم کاروبار کولای شو او دوی به خپل کار ته ادامه ورکولی شو. نو په اوس وخت کې د تجارت خلیل صاحب ډېر ستر ځای ته مثلا د ترانزیټي والا راغ لار وچې د درې هیوادونو په مانځ کې. مثلا که د پاکستان نه مال راځي په افغانستان باندې تیریږي، د ازبکستان تاجکستان ته ځي، نو یا د ازبکستان نه مال راځي په افغانستان تیریږي، د افغانستان مسیری ترانزیټ دی. مثلا دغه ګربز ولسوالۍ یا نوره ولسوالۍ، نو اتمن په دغه ته خلکو سره دومره پیسې دومره شیان دوي چې زیاته کاروبار. خو بیا هم د ګربز ولسوالۍ کې خلکو هغه په کلیوالي لحاظ باندې هوټلونو ته، دوکانونو ته، ورسره وړو بزنسونو ته هدې پم شوای دی. نو مثلا کالته چیرته وای خیل صاحب، د ګربزو ولسوالۍ چې پوزی کوي، د غرونو خلک ټوکر جوړوي د مزرو د پیزیو څخه، که د دې لپاره یو ځانته بازار جوړ وای، دلته د تاجکستان، ازبکستان یا د نورو منطقو چې د لرو سیمې دي، د هندوستان دغه خلک راتللی، د دې بازار څخه یا غلسي صنایع اخیستی دوی، دوی کتلی، یا ورسره په ساحه کې یو داسې کې یو ښه منظم هوټل وای چې د دې لپاره چې موږ حتی تاجکستاني، ازبکستاني یا د نورو هیوادونو څخه مسافر چې راځي، چې دوی ډېره په ښه شان شپه کړې وه، د دوی دپاره ټول سهولتونه آماده وای. نو ورسره په ساحه کې یو داسې الوخیل صاحب د غرونو کې یو داسې دغه د ګمرک ساحه چې ده، کله چې دغه ځای کې الوخیل صاحب سمې منظمې اوبه هم نه پیدا کېږي، که د اوبې لپاره یو ښه سیستم د ډریورانو لپاره، د تجارانو لپاره، د دې خلکو لپاره به هغه ستونزه ورې شوې وای، ختم شوې به وای. نو په وړه لحاظ که چېرته وای خیل صاحب خلکو دوکاندارۍ ته، تجارت ته، یوه اندازه وړو تجارتونو ته دوی مخه کړې ده. خو په زیاته پیمانه چې پخوا یې لرلو په ګربزو کې، هغه تجارت لو خیل صاحب چې مثلا چې د نورو هیوادونو څخه سره انتقال کې، هغه تجارت یې په ټپه ولاړ دی. یوه اندازه
ستاسو خلک د دې لارې په تجارت کې څه ونډه لري؟ دوکانونه شته، موټر شته، مالونو په برولو قطع کولو کې په دې برخو کې کار کوي که په نورو برخو؟
خیل صاحب، یو خو د مالونو قطع کول چې دي، دغه کې هغه ګربزو په لاره کې مثلا په غرونو باندې باندزه لنجه وه، ستونزه او مشکلات د دې په اساس نه، د نورو ځایونو والا خلک زیات پکې دي چې هلته د ملونه کاته کې یا پنډیتوب وکي یا دغه شیان وکي. ګربزو ته په زیاته پیمانه ونډه نه ده ورکړل شوې، ځکه چې د قومونو تر منځ یوه اندازه ستونزې او مشکلات. بل وړې دوکاندارۍ ته چا چې خپله ساحه ورته راوتلې ده د سړک د غاړې خواته، هغه خلک دوکان پکې کوي، یو څوک چا ته په کریا ورکوي، نو یې خلکو دوکانونو ته مخه کړې ده. همدارنګه وړو بزنسونو ته چې په دغه لاره کې مثلا یو څوک دی په غلاره کې یوه خانه رویي جوړه کړې ده، یو ښه هوټلګای جوړ کړی دی، ورسره په څنګ کې یو ښه کار ادا کړی دی چې هغه د ورځینه ورځینه روپۍ چې دی ونه بچات کې، مثلا ډریور په لار تیریږي، مثلا وږی کېږي، اوبې ته ضرورت لري، ویبسای ته ضرورت لري، یا ورسره په څنګ کې نورو داسې وړو شیانو ته ضرورت لري چې د دوی شپه په تېره شي. نو داسې شیانو ته ګربزو ته حتمن چې د ګربزو ولسوالۍ ده په سیمه باندې یو ښه اغېز لرلی دی، یو زیاته سیري په دې ولسوالۍ نه کړی دی. مثلا که زه چېرته وایم، یو د جمعې په ورځ باندې چې د ګربزو ولسوالۍ ته خاصتاً د تفریح لپاره هم خلک راځي، په ټولو دوکانونو باندې ډېر ښه تاثیر لري. د جمعې په ورځ باندې موږ وینو ځینو ملګرو سره چې خبرېږو، دوی دوکانونه د شپې اولسو بجو پورې هم خلاص کړي وي، ځکه چې وایي چې خامخا په دغه غرونو کې یو څوک وي میلې لپاره لټ شوی وي، هلته یغ ځای نه راځي او څه شی به حتمن غواړي. نو ښه اغېز په ولسوالۍ باندې کړی دی، نو ځکه چې دوکانونه پکې لري، ننویانې پکې لري، ورسره په څنګ کې یو څه اندازه هغه د مالونو قطع کول، یا هغه کوم خلک چې کاریګر خلک دي د موټرو پنچرۍ دغه شیان چې نسي، یو څه اندازه د خلکو لپاره د رزق وسیله ده.
خلیل جان، ګربزوال صاحب په پای کې که لږ ارمانی فکر وکړو، خلق څه وایي چې که څه وشي په غلام خان بندر کې یا د غلام خان بندر د لارې په مسیر کې چې ستاسو ولسوالۍ پرته ده، د دوی ژوند به، د دوی اقتصاد به ورسره وده وکړي، انکشاف به وکړي؟
الو خیر صاحب، مونږ دلته دغه بندر چې دی دا د چکړي په سیمه کې مونږ ورته وایي، هغه سیمه ته چکړای وایي. نو دا ځکه الو خیر صاحب، د قومونو ترمنځ ستونزې دي، د قومونو ترمنځ جنجالونه دي. که چېرته دا جنجالونه ختم شي، هلته د تفریح ځای جوړېدلی شي، هلته د ترانزیټ لپاره ښه هوټلونه جوړېدلی شي، هلته د ترانزیټ په نوم باندې یو ښه بازار جوړېدلی شي، نو د خلکو اکثریت ونډه دا ده چې د 15 کسانو نه دغه مسله راووزي تر څو د ولسونو لپاره په زیاته پیمانه باندې کار وشي. نو دا ستونزې باید اوارې شي چې خلکو د خلکو لپاره د کار زمینه مساعده شي، ورسره په څنګ کې هلته یو بازار جوړ شي. په دې بازار کې د دې ولسوالۍ تر څنګ د نورو ځایونو څخه هم خلک راشي، هلته په ګربز ولسوالۍ کې پانګونه وکړي، هلته کار وکړي. دا به له یوې خوا د کوز پښتونخوا سره مناسبات ښه کړي، اړیکې به ورسره ښه کړي، ځکه د دې بازار به یو داسې بازار وي لکه پخوا چې د میرمشاه بازار و، لکه د ویش بازار چې اوس دی، لکه داسې نورو بازارونه چې په کرخه باندې پراته دي، یو ښه اغېز به په ټولنه باندې، د خلکو په اقتصاد باندې ولري. نو که دا ستونزه له خلصې به واره نه شي، نو ځای په ځای به مشکلات وي. نو موږ غواړو چې د ګربزو په ولسوالۍ کې هغه لانجې چې د غرونو په سر دي، دغه د ترانزیټ په نوم باندې دلته یو ښه بازار، دغه د ګربزو ولسوالۍ خلک باید کار پکې وکړي، همدارنګه د نورو سیمو څخه خلک راشي، دلته پانګونه وکړي. نو دا به په ټولنه باندې، د ګربزو ولسوالۍ په خلکو باندې یو ښه اغېز ولري. او بل به د ګربز ولسوالۍ د ولسونو لپاره، خلکو لپاره هم همدا په کار ده چې دوی هغه څه چې په دلاره کې ویني، مثلا که دوی پنچری کړی شي، که دوی یو بل کار کړی شي، هغه څه چې کړی شي چې د نورو ځایونو ته څه ترې انتقالیږي، یا نورو ځایونو ته یو څه صادرات رکېږي، که افغانستان ته کېږي، که هغه کوزه پښتونخوا ته کېږي، دوی باید په داسې شیانو باندې فکر وکړي، اقتصادي فکر وکړي، ځکه د اقتصاد سره ژوند تړلی دی. کله چې ژوند د اقتصاد سره تړلی، نو په خلکو باندې یو ښه تاثیر لرلی شي.
د افغانستان له خوځ څخه د غلام خان بندر د ټولنیز او اقتصادي ارزښت پاړه د تفصیلی راپور په دې برخه کې د موسیقي د مخلو، او بیا بیرته د خبرونې پاتې برخې ته راګرځو.
شوگی روی د جانان پخاری کی شپم تولا شوگی روی د جانان پخاری کی شپم تولا نند روی د جانان پای لکی شپم تولا نند روی د جانان پای لکی janana zama zama janana janana zama zama janana janana zama zama janana janana zama zama janana زمین رات راکا واد زمین رات راکا واد زمین رات راکا یم پختون مینا بنرز وا کوما جانا نظم زما جانا جانا نظم زما جانا جانا نظم
مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
درنو اوریدونکو، یو ځل بیا د غلام خان بندر د ټولنیز او اقتصادي ارزښت د څېړنې په پار د دې تفصیلي راپور پاتې برخې ته په خیر راغلی. د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر ښاغلی نواب میرزای په پیل کې لطف وکړ مشال راډیو اوریدونکو ته ووایي چې د غلام خان لاره خوست او د افغانستان نورو سیمو ته د سوداګرۍ د مالونو په وړلو او راوړلو کې څومره مهمه ده.
خیل صاحب، تاسو نه او مشال راډیو ټولو کارکوونکو نه مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړ ترڅو موږ وکولای شو خپل له سره وړنې او مشکلات تاسو سره د مشال راډیو سره شریک کړو. تاسو پوهیږئ چې خوست د په جنوب ختیځ ولایت دی او په دې کې د غلام خان بندر چې د کلونو رئیس دلته فعالیت کوي، په دغه وختونو کې هم له سره وړنې لري او خنډونه او مشکلات لري. غلام خان بندر یو له هغه بندرونو څخه دی چې موږ اوبو ته د تورخم له بندر نه 460 کیلومتره نږدېوالی لرو او دغه نږدېوالی زموږ دپاره په دې ګټه ور دی چې زموږ هغه ملونه چې د بهر نه ترنځتي راځي او هغه ملونه چې د پاکستان زموږ مرکزي ولایتونو ته ځي هغه په ډېر لنډ وخت کې رسیږي او مصارف یې هم کم وي.
د غلام خان پر لاره تجارت او سوداګري څومره اوږده مخینه لري او پخوا په دې لاره چا تجارت کوو؟
غلام خان بندر چې تاسو پوهیږئ چې د خوست نه تقریبا په 45 کیلومتره کې پروت دی، دغه بندر د تاریخ په اوږدو کې لکه دلته موټر نه و، دا د افغاني مالونو د اسونو اسپو او نورو د خرو له لارې په دې باندې اکمالات کېدل، خصوصا په هغه وخت کې چې د 1930 کال چې د خوست ښار جوړېدو په دې کې تقریبا 90% کاروباریان یا دوکانداران هندوانو، هلته هم هندوانو او دلته د خرو او کچرو په وسیله به یې مالونه راوړل. دغې لارې بیا وروسته د 1960 کال نه دغه لاره بیا یو د بندر په شکل واوښته. په وروستیو کلونو کې تقریبا 40 کاله وړاندې د موټرو لاره شوه، ورو ورو د رونق پیدا کوه تر څو چې دغه لاره په تیرو کلونو کې د ترانزیت مقام ته ورسېده. ولې هغه دوه طرفه همکاري چې باید د دې لارې د رونق دپاره شوې وای نه ده شوې، نو دې په اساس باندې د تورخم په پرتله که څه هم کراچۍ ته نږدې ده موږ اوبو ته لاره نه لرو، د کراچۍ بندر زموږ دپاره سوداګریز اهمیت لري. 460 کیلومتره موږ د تورخم نه ورنږدې یو، ولې بدبختي په دې کې ده چې دواړو طرفه ته هغه قومونه پرته دي چې هغوی قبایلي رواجونه لري. تجارت یې هم په هغه ډول نه دی چې د نړیوالو سندرتونو سره برابر وي. داسې و چې موږ کله به په میرانشاه او نورو ځایونو باندې وچکلي شوله، دوی به راتلل زموږ په کلیو او بنډو کې به یې غنم اخیستل، بیا به دا وړل، یعنې دې ځای نه مالونه وړل. په ځینو وختونو کې موږ هغې ځای نه راوړل. دغه راکړه ورکړه د تاریخ د پیړیو ته رسیږي په پښو باندې په خرو باندې، ولې دا تقریبا 50 کاله کېږي چې دغه لاره یوه تجارتي لاره باندې بدله شوې ده. زه فکر کوم چې هغه حق چې د دې ولسونو دی د تجارت په برخه کې د دواړو هیوادونو لخوا لکه څنګه چې لازم ده نه دی ورکړل شوی.
په خلاص ډول په هغه لوري کې د بنو وزیرستان او کورمې په دې لوري کې خوست پکتیا او پکتیکا خلکو لپاره څومره کاري فرصتونه برابر کړي دي؟
ډېر کاري فرصتونه ایجاد کړي دي او په دې باندې تاسو پوهیږئ چې په 100 موټر تر 500 پورې په نورمال حالت کې موټر تګ راتګ کوي. د موټرو بارول، د موټرو کې کار کول او همدارنګه ول راوصل اتمی د خلکو په ژوند باندې تاثیر کوي. خو د دې چې تاسو کورم یاد کړه موږ د کورم سره د ببرک تنه لرو چې تر اوسه پورې نه ده فعاله شوې او په خوا وختو کې ببرک تنه چې د ټل سره کورم سره لګېدلې ده د خوست یو د همدالارو څخه د ببرک تنه هم ده او دولت نه مهیله ده هیله دا ده چې د غلام خان بندر تر څنګ د ببرک تنه لاره هم فعاله وساتي تر څو چې موږ د کورم جنسن سره هم لکه څنګه چې د میرم شاه وبانو لارې موږ کراچۍ ته داخلېږو د هغې لارې هم تجارت وکړو.
د اقتصادي چارو کارپوه نواب امیرزی غلام خان لاره د افغانستان پر ملي اقتصاد څومره اغېز لري؟
تاسو پوهېږئ چې اقتصاد له دریو برخو نه جوړ شوی دی چې یو زراعت دی یو صنعت دی یو تجارت دی. که چیرې موږ خپل په اوسني وخت کې وګورو په سیمه ییز ډول موږ ډېر سا زیات تولیدات د سبزیجاتو میوجاتو کوو او که چیرې دغه په خپل وخت د سرل فساد مالونه په خپل وخت موږ صادر کړو ډیره ستره ګټه لري او لرل یې هم ده زموږ د خوستوالو پکتیاوالو او لوګریانو په اقتصاد باندې یې دغې لارې ډېر مثبت تاثیر کړی دی ځکه دوی دې ته هڅولي دي چې دوی کرنه او مالداري زیاته کړي او د دې کرنه او مالداري صادرات په خپل وخت باندې صدیر کړي او دا صادرات د افغانستان په اقتصاد باندې ګټه لري هم د خلکو په بختیا کې هم د خلکو په کورني اقتصاد باندې هم دولت د هغې نه مالیه او محصول اخلي دا ټول هغه څه دي چې د یوه دولت یو حکومت د چلونې دپاره ډېر همدا رول لري. نو که چیرې موږ د غلام خان بندر ته خاصه توجه ورکړو او خپل تولیدات چې په سیمه ییز ډول یا په خپل ولایتونو کې لرو خصوصا په زراعتي برخه کې دغه به د افغانستان د راتلونکي دپاره ډېر ستره ګټه ولري. او دویم دا ده چې هغه مالونه چې موږ د خارجي هیوادونو نه د کراچۍ بندر له لارې راوړو د هغه ترانزیت کېږي نورو هیوادونو ته هغه ترانزیت حق زموږ دولت اخلي او په هغه کې زموږ کاریګر زموږ خلک زموږ ډرایوران مصروف دي چې دا هم زموږ په اقتصاد باندې مثبته اغیزه کوي. غلام خان بندر د افغانستان یا د خوست یا د نورو ولایتانو ولایتونو دپاره د ډوډۍ د پیدا کولو لاره ده او د دې لارې د پراختیا او رونق دپاره باید دولتونه عمیقاً کار وکړي.
د غلام خان پر لاره تجارت د ګټې او نورو فرصتونو له مخې د افغانستان د نورو لویو او وړو بندرونو لکه اسلام قلعه، تورغونډۍ، سپین بولدک، تورخم، حیرتان، شیرخان بندر، انګور اډه، د خرلڅیو په مسیر، ډنډ پټان او نورو لارو سره کوم توپیر لري؟
توپیر یې دا دی چې موږ بهر ته لار نه لرو. نو 460 کیلومتره موږ تورخم نه کراچۍ ته نږدې یو او 460 کیلومتره که چیرې موږ او تاسو محاسبه کړو د یوه ترانسپورت او ډرایور دپاره دا ستره ګټه ده. او نو د نورو نه په برتري چې غلام خان بندر او کراچۍ ته نږدې دی او بل خلک یې ایخوا ته دیخوا ته قبایلي دي که چیرې موږ او تاسو کار وکړو دا یو ستر مکتب هم دی. هغه قبایلي خلک چې د تاریخ په اوږدو کې یوازې د جنګ او ټوپک نه بل څه نه پېژني او دا به ټول تجارتیان شي او په اوسن نړۍ کې پښتانه با استعداده قوم دی که چیرې یو وار دوی یو مسلک سره بلد شي نو هغه کار بیا ډېر په زړورتیا او په مېړانه کوي. نو دغه نه یوازې دا چې تجارتي لاره ده دا یو ستر مکتب هم دی. نو دې په خاطر باندې باید دولتونه خاصه توجه ورته وکړي دواړو طرفه قومونه د جنګ پر ځای د ټوپک پر ځای تجارت او قلم ورکړي او دغه یوازینۍ لاره ده چې خلک په ګډه مړوي په تان پټ وي او کور ولري او کار ولري. دغه یوازینۍ لاسته راوړنه به هم په راتلونکي کې د دواړو خو پښتنو دپاره وي.
امیرزی صاحب، که چیرې د افغانستان د څو لویو بندرونو په شان غلام خان باندې د ټولو مالونو سوداګري پیل شي او دلته قنسلګري موجوده وي او د خلکو تګ راتګ ورباندې قانوني او دایمي شي، بیا به یغې څه وي؟
زه فکر کوم چې تاسو الخیل صاحب ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. اوس پاکستان تصمیم نیولی دی چې ټول ډرایوران او کلینران باید ویزا ولري او د ویزې له لارې پاکستان ته داخل شي او دې ته فکر نه کوي چې خوب چې کوي اول باید بستر ولري. موږ دلته کنسلګری نه لرو. معنا دا ده چې موږ به یو ورکشه هغه ته ننګرهار ته یا به ځو کندهار ته یا نه به ویزا اخلو بیا به دې ځاینه مال وړو. دا هیڅ امکان نه لري. که چیرې دغه شیان همداسې د ما پیدا کړي دې په ځای چې د غلام خان بندر تجارتي رونق پیدا شي دا به د سقوط سره مخامخ کیږي او د دواړو طرفو ولسونه ته به ډېر لوړ زیان ورسوي. زما هیله دا ده چې د شرایطو ته په کتو او د زموږ د دواړو طرفه د امکاناتو په لرلو سره چې یو په بانو کې یا په میرمشا کې کنسلګری او دلته کنسلګری خلاص شي، یعنې وروسته دوی کولی شي دا اقدام وکړي چې دلته تجارتي ویزې واخیستل شي، او که دغسې شرایط دي چې هغه امکان ونه لري نو دا زموږ په اقتصاد باندې د پښتونخوا په اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر کوي. دغې ته زموږ د دواړو طرفه دولتونه او حکومتي چارواکي خصوصا د تجارت وزیران متوجه وي چې دغه د افغانانو په واس کې نشته.
ښاغلی امیرزی، څنګه کیدلی شي په ټوله معنا پر غلام خان بندر تجارت قانوني او اسانه شي؟ ځکه کله ناکله دې بندر ته پر نږدې لارو په پټه د ځینو مالونو د وړلو او راوړلو خبره کیږي چې یو څو کسانو ته پکې شخصي مفاد رسیږي، خو د دواړو هیوادونو ملي بودیجه پرې نه غني کیږي.
زه فکر کوم چې دغه لارې باید سیاست نه ووځي، تجارت ته ورګاډي شي. ټول هغه نړیوال او سیمه ییز تجارتي قوانین چې د دوو د څو هیوادونو یا د دوو هیوادونو په منځ کې موجود وي، که دا قوانین پلي شي زه وعده درکوم چې دغه لارې به یوازې تجارتي لارې وي، دا به د راکړې ورکړې لارې وي او په دې کې به کچاک نه کیږي. او هغه څه سهولتونه چې د دواړو طرفو سوداګرو دپاره ضرور دي باید دولت په دې برخه کې قوي اقدام وکړي. اوس تخنیک ډېر مخته تللی دی، باید موږ په صفري نقطه داسې تعمیرات داسې سکینونه ولګوو چې وکولای شو چې زموږ د دواړو طرفو مالونه به غیر د تلاشۍ هغه کې معلوم شي چې په دې کې غیر مجاز مالونه نشته. نو که چیرې موږ د مجاز مالونو په راکړه ورکړه کې صورت پیدا کړو، د دواړو خواوو پښتنو چې خصوصا پښتانه پرته دي په ژوند باندې به مثبت اغیزه وکړي، او هر کور ته به په دسترخوان کې به تغییر راشي، او د دې دپاره عملي اقدام پکار دی. ما وړاندیز دا دی چې دا لارې د سیاست نه وایستل شي، تجارت ته واړول شي، او تجارت د دواړو هیوادونو د خلکو حق دی چې باید وایي په قانوني او نړیوالو ترانزیتي او تجارتي قوانینو په چوکاټ کې.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو پر ویب پانی او ایپ ہم آبری دلائی سی دلتون پزائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیک
درنو اوریدونکو یو ځل بیا د غلام خان بندر د ټولنیز او اقتصادي ارزښت د څرګندې په پار د دې تفصيلي راپور پاتې برخه ته په خیر راغلی. د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر خاغلی نواب امیرزای په اوس وخت کې د غلام خان پر لار د کوم مالونو واردات او صادرات کیږي؟
زموږ د افغانستان له خانه سبزیجات یعنی سرول فساد مالونه مواجهات په دلاره باندې دي. زموږ ځان وخت دریمه کټګوري جلغوزي د غلاري شي او نارنګ زغال چې د افغانستان د غدان غوري دي او زموږ د ښه تولیداتو له جملې څخه دي. د خونه چې یي خونه موږ وړه راوړو او ځینې شیانو کې جزانه راکوي. هغه د سپین بزک له راوړو چې موږ ته ډېر تمامېږي لکه بورا، شکر او نور، او د دېغې دپاره دوه اړخیزې ناستې ته اړتیا ده. یعنی دغه موږ حق دی چې باید راوړو. ځینې پاکستاني تولیدات دي، رختونه دي یا ځینې شیان دي چې هغه په ځینې وختونو کې زموږ تجاران بدبختانه په کچاک هم ځینې وخت راوړل. خو ما به هیله دا وي چې هغه اقلام چې د سپین بولدک او تورخم له لارې راځي هغه ارکامو لس ډېر اوږد دی، هغې ته اجازه ورکړي چې په غلام خان باندې هم راوړل شي. ځکه ما درته وویل چې غلام خان د نورو په لارو په پرتله اوبو ته نږدې لاره ده. خو په تیرو شلو کلونو کې الوخیل صاحب دې حقیقت نه سترګې نه شو پټولی چې غلام خان ته کار نه دی شوی. هغه سهولتونه چې په تورخم او سپین بولدک باندې دي که دلته برابر شي، زه تاسو ته وعده درکړم چې غلام خان به د نورو لارو په پرتله یوه کامیابه، بریالۍ او ودانه لاره وي.
د افغانستان د کومو سیمو مالونه راځي چې پر غلام خان صادرېږي او له هغه لورې کوم مالونه دي چې د غلام خان پر لاره واردېږي؟ د افغانستان تر کومو سیمو وړل کیږي او آیا ګاونډي هیوادونو ته هم ترانزیت کیږي؟
زموږ د ټولو ولایتونو د کندهار، غزنی او د نورو ولایتونو مواجهات، سبزیجات، انګور یې دغې لارې نه موږ صدروو. او د یغې خانه د کندهار سوداګر تاسو خپل کولای شمالي وګورئ. کندهار سوداګر دلته دي، ننګرهار سوداګر دلته دي چې موږ ته دوی جوازونه راوړي د ثبت لپاره او د فعالیت لپاره. یعنی هیڅ داسې ولایت نشته چې د غلام خان له لارې سوداګریز فعالیتونه نه کوي. موږ غېږه ورته خلاصه ده. هغه حقوق او امتیازات چې خوستوال سوداګري لري بل ولایت یې هم لري. یې دې لارې منځنی آسیا ته مالونه درومي. د منځنی آسیا مالونه دې لارې نه ترانزیت شوي دي کیږي او اوس هم جریان لري او موږ په دې باندې خوشحاله یو. خو ما درته وویل چې موږ داخلي مشکلات دا دي چې موږ په سپری نقطه باندې هغه سهولتونه چې د سوداګر دپاره لازم دي نه یې لرو، نه ادارې لرو، نه دې ته باید توجه وشي چې په پخوا وخت کې جمهوریت په وخت کې 90 میلیونه افغانۍ د دې دپاره بیلې شوې وې چې باید په غلام خان بندر باندې تاسیسات جوړ شي، هم د کمیسارۍ دپاره، هم د نظامي برخې دپاره، او هم د ګمرک، او هم د نورو ادارې او تاک تجارت او نور چې هلته انوایس ورکوي جوړ شي. که په دې برخه کې اقدام وشي دا لاره به رونق پیدا کړي، سهولتونه ورته برابر شي. یو ټولو نه لوړ شی دا دی چې سوداګر داسې دي که سول مرغه کوي هر ځای کې چې دوی ته سهولت برابر وي، یی دوی مال او سار ته زیان نه رسیږي، په هغه لاره باندې ډیر کاروبار کوي. او دغه تجربه اوس خصوصوالو پیدا کړې ده چې د نورو میلمنو ولایتونو افغاني سوداګرو ته عزت ورکړي، دلته ځای ورکړي او دوی سره همکار شي.
خاغلی نواب میرزای، پر غلام خان د خلکو آزادانه تګ او راتګ د خوست پر اقتصاد څه اغېز لري؟ مثلا خوست یو نوی عصري هوایي ډګر لري چې نږدې نور هوایي ډګرونه ورته نشته. که د وزیرستان او لوی پکتیا مسافر وغواړي چې په دې لاره په اسانۍ بهرنۍ سفرونه وکړي، دې ځای ته به یې ګټه څه وي؟
ز فکر کوم چې خوست اوس یو د پرمختللو ولایتونو له جملې څخه ده، نه یوازې په فزیکي لحاظ چې موږ میدانونه لرو، زموږ خلک د تعلیم یافته خلک دي، د نورو ولایتونو په پرتله او د پښتونخوا د دغې سیمو د خلکو په پرتله موږ په سلو کې سل تعلیم یافته خلک ډېر لرو په هره برخه کې. تحمل هم زیات دی، خصوال هغه پخوانی خصوال نه دی، جنگ نه بزار خلک دي، اقتصاد تجارت سره بلد دي. دلته څلور پنځه پوهنتونونه فعالیت کوي د میدانونو تر څنګ، او په دغې کې که چیرې زموږ د دواړو طرفو پښتانه یا حکومتونه په دې توافق وکړي بدون د ویزې نه خلکو ته تګ راتګ اجازه ورکړي، دا به د دواړو هیوادونو نه یوازې په خوست باندې بلکې د پښتونخوا په بانو او میرانشاه او نورو خلکو په ژوند باندې مثبت اغیزه وکړي. حتی داسې خلک به وي چې په لاسي باکس باندې خپل فامیل ساتلی شي، دلته جنس واخلي هلته خرڅ کړي نه واخلي دلته خرڅ کړي.
ښاغلی نواب میرزای، کله ناکله دواړه هیوادونه په ځانګړي ډول په موسمي تازه کرنیزو محصولاتو باندې تعرفې لوړوي، د هغوی مالټې نشي راتلی، د دې زایمنې نشي ورتللی، یا نور دواړو لورو ته د دې اقداماتو ګټې او تاوانونه کوم دي؟
که چیرې دغې ته دواړه طرفه متوجه شي، د لارې تجارتي شي، تجارت په چوکاټ کې کار وکړي، زه وعده درکوم چې دا ټول مشکلات به
امیرزای صاحب، نن سبا د سوداګرۍ د رونق او پرمختیا لپاره دا مهم دی چې د بندر دواړو لورو ته سوداګري په هر لحاظ پر سهولتونه ولري، د مالونو تشریح، د کیفیت ټیسټ او تعرفې په بیړه تحویل شي، د موټرو د پارکینګ لپاره سرپټې ګودامونه یا لږ تر لږه سیوري موجود وي. نو په خوست او میرانشاه کې دا ډول سهولتونه څومره دي؟
په میرانشاه او خوست کې دغه سهولتونه تقریبا صفر دی. نو زموږ هیله به دا وي چې هم پاکستان مرکزي حکومت هم د پښتونخوا حکومت خپلو خلکو ته متوجه شي، او د افغانستان حکومت هغه سهولتونه چې د تجارت لپاره په غلام خان بندر باندې ضرور دي دا باید جوړ.
امیرزای صاحب، یوه بله ستونزه پر بندرونو د وارددونکو توکو پر کیفیت اعتراض دی. څنګه کیدلی شي په دې لاره دواړه هیوادونه هغه مالونه وارد او صادر کړي چې نورې نړۍ ته یې لیږي؟
زه فکر کوم چې دلته خو هغه ستاندرد چې د نړیوالو د کیفیت معلومولو دپاره ستاندرد ماشینونه وي، نو زه فکر کوم چې که چیرې دغه لاره مطمئنه شي، باوري شي او سیاست نه لرې شي، یو په یوه تجارتي لاره بدل شي، زه وعده درکوم چې دې خونه به کیفیت لرونکي مالونه را دې خونه.
استاد، د پاکستان او افغانستان سوداګري کله ناکله په ډیرو حساسو وختونو کې د سیاسي اهدافو قرباني کیږي، په ځانګړي ډول په اوس وخت کې د غلام خان پر لاره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري څنګه ده؟ د پخوا په شان ده یا ښه شوې ده او که کمې شوې ده؟
تجارت په مجموع کې یو څه کم شوی دی، په مجموع کې خو په غلام خان باندې کم شوی نه دی، زیات شوی دی. موږ واردات او صادرات زیات شوي دي، موږ هغه مشکل چې لکه په تورخم باندې چې څو ځله راغلل داسې مشکل نه دی راغلي، او د دغې همدا علت دا دی چې دلته کوم اراکین چې کار کوي د خپلو خلکو د ګټو په خاطر باندې تعامل کوي. نو زه فکر کوم چې په غلام خان باندې کار ښه شوی دی، خو مشکلات شته. هغه مشکلات او خنډونه چې روزمره پیدا کیږي، موږ څو ځله ورسره ناستې کړې دي، د افغانستان د کمیسار او د ګمرک د رئیسانو په موجودیت کې هغه مشکل هم په ډېر زر وخت کې حل کړي دي، او موږ اوس هم هیله مند یو چې داسې مشکل رانه شي چې هغه زموږ په تجارتي بهیر باندې منفي تاثیر ولري.
درنو اوریدونکو، دا د غلام خان بندر د لارې په سوداګریز او ټولنیز ارزښت تفصیلي راپور په دې هیله چې خوښ شوی مموي. د دې راپور پای ته نږدې کیږو، او تاسو ته د مشال راډیو د پاتې خپرونو د اورېدو بلنه درکوو. ښه وخت.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.